رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ماشومانو د حفاظت نړیوالې خیریه ټولنې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په شمول په ټولې نړۍ کې سم نیمایي ماشومان د جنگ، فقر او نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د سوریې د ډیموکراتیکو قواو سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرو ته تیار دی. او د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لی غونډې په باب په خبرو کې واقعي پرمختګ راغلی دی. او دا د اوس په مخړی د خبرونو تفصیل ته. د ماشومانو د حفاظت نړیواله خیریه ټولنې په خپل کلنی رپورټ کې ویلی دی چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې دا وخت سم نیمایي ماشومان د جنگ، فقر او د جنسي تیریو د تهدیدونو سره مخامخ دي. په راپورټ کې راغلي دي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې په هر سلو ماشومانو کې اوه تنه 15 کلنۍ ته د رسیدلو نه مخکې مري، سلویخ په سلو کې سمه وده نه کوي، او څه باندې 3.5 میلیونه نور له تعلیم او زده کړې محروم دي. په راپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان، یمن، سومالیا، جنوبي سودان په ګډون د نړۍ په شلو هیوادونو کې یو سلو 3.5 میلیونه ماشومان شاقه او جمعی کارونه کوي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلی دی چې د سوریې د ډیموکراتیکو قواو سره چې امریکا یې ملاتړ کوي د مذاکراتو دپاره د ده حکومت دروازه خلاصه ده، او که د دغو خبرو په نتیجه کې کومه فیصله ونشي نو بیا خدای بله لار نه لري بغیر له دې نه چې هغه سیمې چې دغه قوایې کنټرولوي په زور قبضه کړي. د سوریې جمهور رئیس ښاغلی اسد پرون د روسیې د نړیوال ټلویزیون نی شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې د عربو او د کردانو د ائتلاف قواوې همدا اوس د ملک په ختیځ کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري، او دا یوازینی مشکل دی چې دوی ته پاتې دی. هغه په امریکا اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دا د هغه حکومت مسؤلیت دی چې خپله خاوره آزاده کړي او امریکا باید ووځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلی دی چې پرون د پنځم په ورځ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لوړ رتبه مرستیال سره د کیم او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د احتمالي غونډې په باب په خبرو کې واقعا پرمختګ شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی پامپی وایي چې موږ په خپلو ملاقاتونو او خبرو کې د شرایطو په باب واقعي پرمختګ کړی دی. هغه دا خبره د شمالي کوریا د مشر د استازي سره د ملاقات نو وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړی ده، مګر هغه دا هم ویلي دي چې هغه فکر کوي چې شمالي کوریا نیت لري چې په دې لار کې د یوې نوې ستراتیژۍ نه کار واخلي. هغه دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا دغه لوړ رتبه مقام کیم یونګ چال د هغه ملک د ټولو نالي رتبه مامور دی چې په تیرو 13 کلونو کې امریکا ته په سفر راغلی دی. ټاکل شوی چې هغه به واشنگټن ته هم لاړ شي، او نن به د شمالي کوریا د مشر کیم شخصي مکتوب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته وسپاري. دا واشنگټن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. نن به د اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو نه امریکا ته د فولادو او المونیم په صادراتو د 25% او 10% د ګمرکي تعرفې د لوړولو نو وروسته د امریکا او دغه ملکونو ترمنځ تجارتي تشنود لا پسې زیات شي. د امریکا دغه اقدامات د اروپایي اتحاد د غړي ملکونو متقابل عکس العمل ته سولې دي، او ټاکل شوی چې په هغه کې به د امریکا په ډیر مشهور موټر سایکل هارلی ډیوډسن په کوبای پټلونونو او نورو صادراتي اقلام ګمرکي تعرفه زیاته شي. پرون د امریکا د تجارت وزیر ولبر راز د خبریالان سره د خبرو په وخت کې ویل د دې هیله شته چې د کاناډا، مکسیکو او د اروپایي اتحاد د کمیسیون سره په دې باب خبرې دوام پیدا کاندي، ځکه چې غیر له دغې مسلې نه نور مسلې هم شته چې هغې ته هم باید د حل لار پیدا شي. پاکستان وایي چې د خپل خاورې لارې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو د اکمالاتو د لارو په بندولو غور کوي. د پاکستان خارجه وزیر خورم دستګیر خان پرون د پنځشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې اوس له واشنگتن سره زموږ اړیکې د هغه په قول د بل هر وخت نه په پرتله ډېر خراب دي او پاکستان له امریکا سره خپلې اړیکې له سره ارزیابي کوي. په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریال ایاز ګل په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان خارجه وزیر امریکا ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې نن د جمعې پر ورځ به په پاریس کې د اقتصادي چارو نړیواله کاري ټوله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د فریډم پلس کې د پاکستان په شامل غور وکړي.
خبرونه مو اوریدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکلسن وایي افغان امنیتي قواوو د طالبانو بې شمېره بریدونه شنډ کړي دي. د جنرال نیکلسن په وینا په روان کال کې د دښمن په سلو کې 10% بریدونه راکم سوي دي. د دې خبر نور تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
په افغانستان کې د روان تشدد په اړه د امریکایي پوځیانو ارزونې ښیي چې افغان قواو د طالبانو د ګڼو بریدونو مخه نیولې ده. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن چې له کابل نه په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې افغان قواو د طالبانو 80% بریدونه شن کړي دي.
Well, we have a global counter-terrorism.
موږ د ترهګرۍ ضد نړیوال ماموریت لرو. موږ ستر افغان شریکان لرو. دا په سیمه کې عالی پوځیان دي. دوی د لایزر په لارښوونې بمونه غورځوي. دوی اوس جنگي پروازونه ترسره کوي.
نیکلسن وایي چې د طالبانو د الخندق د عملیاتو د اعلان راوروسته د روان کال د فبروري او اپریل ترمنځ میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې لس 12% کمواله راغله ده. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومندان ټینګار کوي چې یو شمېر طالب مشران له افغان چارواکو سره د سولې په خبرو بوخت دي.
د جنګ او مذاکرو په بحث کې د مذاکراتو ډلې خفیه ګوري. هغه څه چې تاسې اوس وینئ په بېلابېلو پړاوونو کې د پردې تر شا ډیپلوماتیکې هڅې دي چې روانې دي. د پرمختګ په هدف دغه خبرې خفیه روانې دي. هغه طالبان چې له جګړې ستړي شوي دي موږ د طالبانو د مشرانو لخوا اوریدلی دي. مثلا قاضي له خپل مشرتابه څخه وغوښتل چې د ولسمشر غني د سولې پلان ومني.
امریکایي پوځیان په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کموالي خبره کوي چې پرون څو تنو ځانمرګو او وسلوالو د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت ډله ییز برید وکړ او نن د هیواد په جنوب هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید 15 پولیس ټپیان کړل. دارنګه په افغانستان کې امریکایي قواو ویلي چې د مې د میاشتې په جریان کې په ګڼو بریدونو کې د طالبانو او یا جګپوړي مشران وژلي دي. امریکایي پوځیانو د برید ویډیو خپره کړې ویلي چې د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې په همارس راکټونو د طالبانو د ساو قویداري مرکزونه ویشتلي دي.
Because of the money they derive from drugs.
دا هغه پیسو له طریقې چې دوی له مخدراتو ترلاسه کوي دا د طالبانو ډېری مجهز شبکې دي چې ډېره تنخواه اخلي. موږ د مشرانو په وجلو به په هلمند کې ویجاړونکي اثر ووینو.
طالبانو پرون ناوخته یو اعلان خبره کړه او په هلمند کې د امریکایي قواو په بریدونو کې د خپلو مشرانو وژل رد کړل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له هندي پلاوي سره په مهمو ستراتیژیکو مسایلو هوکړه تر رسیدلې ده. د دغه دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمایزو ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هند رول خورا مهم وګڼلې. د هند د ملي امنیت د سلاکار د مرستیال په مشرۍ دغه هندي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی هم کابل ته راسي. د چارو کارپوهان وایي که له هند او پاکستان سره هر یو افغانستان ته د مرستې او همکاري لاس ورکړي بل لوري ورته د شک په سترګو ګوري. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی تر راتګ د مخه د هند ملي امنیت سلاکار مرستیال راجندر کنهال افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره دواړه لوري مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر وایان قادر شاه د پنځ شنبه پورز ازادي رډیو ته ویل خغلې کنهاد یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دیلی ترمنځ د امنیتی کمیټې په دوی مناسبه کې د ګډون لپاره د چهار شنبه پورز کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبند مهم ګام دی او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت په اړه کې چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د امنیتی او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توفقات ته ورسېدو او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې
وشي. یاد هندي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راشي. د روانې اونۍ په جریان کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و چې د راپورونو له مخې له پاکستاني چارواکو سره یې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. ویل کېږي چې ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د پاکستان د پاوز مشر ته بلنه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي. د چارو افغان کارپوهان وایي کله هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې او همکارۍ لاس ورکوي بل لوری ورته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې هند او پاکستان دواړه خپل دښمني په افغانستان کې پالي. د ښاغلي کریمی په خبره ښایي کابل ته د هندي پلاوی سفر هم د یو بل د نفوذ د مخنیوي په هدف ترسره شوی وي.
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي بل سره همها اتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زموږ حکومت په ډېر هوښیارۍ سره خپل نقش بازي کړي چې باعث د دې نه شي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هند چې زموږ پخوانی دوست دی هغه داسې فکر ونه کړي چې مونږ د دوی دوستۍ نظام تیرو. مونږ له هر چا سره دوستي غواړو، مونږ له هیچ چا سره دښمني نه کوو.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې، خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې یاد هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې مخته وړي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل مه هېروئ.
په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني او صوبایي انتخابات کېږي. د پښتون تحریک ځینې مخکښ مشران چې د تحریک د پیلېدو څخه مخکې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو تیاری کوله، اوس وایي چې تحریک به دا پریکړه کوي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. نظرانې یوسفزی د پښتون ژغورنې د مشرانو سره د مرکو په اساس دا راپور جوړ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مخکښ مشران چې سیاسي فعالان هم دي او د دین مخکې چې د پښتون ژغورنې تحریک د منظور پښتون سره پر مخ بوزي، د پاکستان په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې تیاری کولی. محسن داوړ د عوامي نېشنل ګوند یا ANP د دغه ګوند د ځوانانو د څانګې د مشرین په دې وجه لري کو چې هغه د پښتون ژغورنې تحریک سره یو ځای شو. هم دغه ډول علي وزیر چې په 2008 او بیا په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د آزاد کاندید په حیث برخه اخیستې وه، یو ځل بیا یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې تیاری کولې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون په خپل فیسبوک دغه خبره تکرار کړې ده چې د هغوی تحریک یو غیر سیاسي تحریک دی او دا اراده نه لري چې سیاسي شي. هغه په خپل فیسبوک باندې ویلیو چې د پښتون ژغورنې تحریک د پښتنو د اساسي حقوقو تحریک دی او ځکه یې دغه تحریک جوړ کو چې سیاسي ګوندونه په دې کې ناکامه شوي دي چې د پښتنو لوی مسلې لکه د هغو وجنه او د کورونو نه لا درک کېدل په سیاسي توګه په پارلمان کې حل کړي. علي وزیر امریکا غږ ته وویل چې هغه پخوا هم په انتخاباتو کې برخه اخیستلې ده، خو که د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو دا پریکړه وکړه چې آیا دوی په انتخاباتو کې برخه ناخلي، نو هغه به د دغه پریکړې پابند وي. هغه وایي
د تحریک په کوم اول هم موږ دا ویلي و چې د پارلمان پارلماني سیاست نه به بحث ساتو. زبا دا د خپل مور او پلار قسم خورم چې زه چې هلته څه وایم از به زه پر رښتینې پابندي سوچ سره وایم، پر رښتینې پابندي سره به وایم، او د ذات دغه بکره نه کوم را مخته چې کله هم چې ما کوم نقصانات کی هغه به مخته کېږم او چې کوم به موږ د الیکشن کوم فائدې راکېږي هغه به مخته کېږم هغه نه پس زبا د رای ما او د موسم سوچ خو نه شم بیان خو زما رای بدلی چې زبا د هغه رای نه بهر ته وزم هغه چې بیا دې کوم رای ک جوړ کی هغه به ما ته قبول کړي
هم د غډول محسن دا وړ چې په خپل په مازی کې د عوامي نېشنل ګوند د شوکارت لاندې د انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اراده لرله او د سیاسي ګوند ورته ټیکټ هم ورکړیو اوس وایي چې کې دې شي د آزاد کاندید په توګه باندې برخه واخلي خو یو ځل بیا د خبره تکراروي چې هغه هم د علي وزیر په شان په دې انتظار دی چې آیا د تحریک مشران یو ځای سره دا پریکړه وکړي چې دوی به په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه هغه وایي
انتخاباتو کې موږ په الحال پی ټی ایم خو د وخت سره دا فیصله کړه و چې پی ټی ایم به په سیاسي عمل کې انسان ناخلي و تور سیاسي ګوند خپل ځان نه رجستر کوي نور دا ضرورت مو هم دا خبر کړه و چې بای یو کس د پی ټی ایم سره تعلق لرونکی یو فرد پلانګری سیټ کې په الیکشن کې صح اخلي نو دا د خپل اختیار دی او خو به حال پی ټی ایم به دغه سپورټ او دغه اگینست هغه سره د پی ټی ایم هیڅ کوم فکر دار نه دی
د پښتون جګورنې تحریک په هغه سیمو کې چې پښتانه پکې اکثریت دي او ځینې هغه کسان هم چې په پاکستان کې اقلیتي ډلې دي تاغوی ترمنځ ډیر زیات شهرت لري په ټولنیزو رسنیو داسې تبصرې هم کیږي کچري دغه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي نو امکانات شته چې دوی وګټي ځکه چې په ورسته او سو میاشتو کې د هغوی په ملاتړ کې ډیر زیات والی راغلی دی خدا اوس د تحریک په مشرانو پورې اړه لري چې هغوی په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې اجازه ورکوي او کنه او څه ډول فیصله کوي خو دا خبره واضح ده چې د پښتون جګورنې تحریک یو غیر سیاسی تحریک پاتې کېدو فیصله کړی ده نظرانه یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د کندوز د شار په مینځ کې یو ځل بیا د دولتي مامورینو وژنې پیل شوی دی د کندوز عام خلک د دې ولایت له روان حالت څخه اندیشمن دي او له دولت څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدامات وکړي نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري
په تیرو دوه اونیو کې د کندوز د خار په بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو لخوا پولیس او ځینې قومي مشران وژل شوي دي د کندوز خلک له دې اندیښمن دي چې ورځ تر بلې په دغه خار کې امنیتي وضعیت خرابیږي خو چارواکي په اړه هیڅ اقدام نه کوي دوی غوښتنه کوي چې باید د خار په منځ کې د وژنو او تښتونو مخه ونیول شي خلک په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې نن د کندوز والي د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تښتونو او وژنو پر خلاف به جدي اقدام کوي د کندوز څو تنه اوسیدونکي په خار کې د حالاتو په اړه داسې وایي
زما نوم بصیرته د کندوز ولایت اوسیدونکی یم د کندوز وضعیت ډېر خراب شوی امنیتي وضعیت خلک په دورځې په بازار کې وشتل کیږي مثال سپینګیری وشتور کیږي او وضعیت دې تر رسیدلی ده چې حتی یو عام وګړی بازار ته صحیح وتلی نه شي یریږي په خپل ځان باندې یریږي چې یا خدای نخواسته کوم انفجار ونه شي یا ترور نه شي یا مشکل نه شي
د کندوز وضعیت ډیر خراب ده هغه ورځې مخکې د پانتون په سړک کې کس ووشته پرون نمک بازار کې کس ووشته نو موږ له دولت نه دا خواهش کوو خلک په ډاډه زړه بازار کې ګرځېدی نه شي له غریبۍ پاتې دي نو دولت نه دا خواهش دی موږ دا چې باید د خلکو امنیت ترلاسه کړي نو وضعیت د کندوز ډیر خراب ده د خار په سیمه کې دولت په سیمه کې د طالب سیمه نه د دولت په سیمه کې
کریم الله یو تن د کندوز د خار اوسیدونکی ډیر وخت د کندوز وضعیت خو ترور پکې نو د غزینې به باندې واریګانې پکې نه وي وځه د امنیتی د کندوز ډیر زیات اورس په اورس په خرابېدو روانه ده سره ته ځایو کې د کلی سپینګری مشران د جمعه د جمع سر نه بیول کیږي او وشتل کیږي دغه سه حال روان ده د کندوز په خار کې هله هم دغه چې نتی چارواکي باید ډیر زیات کوشش وکړي چې د دوه حادثو مخنیوي وکړي پرانه ورسک چې د سکارونه کیږي په ټاکند غرمه کې څوک مرته نشي ولې مخنیوي څوک نشي کولای زه خپل ډرایور ما اکثریت وخت دربس پیدا کیږي او سره ته پیدا کیږي دغه وضعیتونه چې ګورم زړه مې نه کیږي چې هغه غریبي حکومت یا او چیرې سوارلی بوزم
که څه هم د قندوز د خار په منځ کې وجنې پیل شوي خو له دې پرته وسلوالو طالبانو لرې ویشتونکي وسلې پیدا کړي چې د پوستې دننه پولیس په نښه کوي او وجنې د علي آباد قندوز پر لویه لار د یوې پوستې دوه پولیس په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوي چې هغوی نه خبره وو د شنې تیپي اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ یې د تورابای په نامه یو قومي مشر د تراویو له لمانځه ونیو او څو شېبې وروسته یې وواژه د قندوز د امنیه قمانداني ویان انعام الدین رحماني وایي چې په دې وروستیو کې په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی
د یو اخیر کمې وضعیت امنیتي به هم خورده و نیروهای امنیتي در تلاش و صدریزی هستند کې ناامنی را از بین ببرند
په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت په قندوز کې یو څه خراب شوی دی امنیتي مسولین هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي تلاشی پیل شوی او د قتلونو د مخنیوي لپاره یو شمیر امنیتي کسان په ښار کې ګمارل شوی دي رحماني هم ناخبری خي چې دوی ته هم تر اوسه څرګند نه ده چې د ښار په منځ کې څوک پولیس وژني او وسلې ورڅخه اخلي خو وایي چې دوی امنیتي کسان ګمارلی چې د وژنو مخه ونیسي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان برید کړی او د زندان څخه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي کړي دي زموږ خبریال عزیز الله پوپال په دې اړه د 215 میوان قل اردو د قومندان جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې
مهرباني قومندان صاحب د محبس د ماتېدو جریان څه شي دی
تېره شپه زموږ قومندوی ځواکونه د کجکي ولسوالۍ د دی بابا او د سور کاریز په کلي کې د دښمن د مخالفین لخوا څو تاسې ملکي وګړي په یو زندان کې ساتل کېدل چې زندانیان ته موږ نجات ورکړی دی تېره شپه چې په دې جمله کې دوه ځواني زموږ تاسې خوندي وې او درې نورې زنانې وې دوه ماشومان وو او په دې زندانیانو کې درې کسه مالی پولیس هم شامل وو چې هم شنن د دې زندان څلور محافظین د مخالفینو د منځه تللي دي او یو نفر محافظ د دې زندان زموږ د قومندانۍ ځواکونو ته ژوندی په لاس راغلی
تاسو وایاست چې په دې آزادو سو محبوسینو کې 15 تنه ښځې هم دي د ښځو جرم به څه معلومات څه شي ساس لمرنۍ پلټنې د ښځې طالبانو په څه جرم بندیانې کړي وي
چون د شپې 11 بجې موږ هلته د زندان ازمون لاسته راغلي او بل اخره بیا مو را انتقال کړل د شپې د ناوخته پورې څېړنه د شورا په بیس کې دي او څېړنې روانې دي موږ د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه امنیتي ملي وزونه راشي د دې مکمل څېړنې ترسره کړي بیا به جزیات ترسره شي
بل په مجموع کې د دې آزادو سو بندیانو د جرایمو په اړه باندې څه وضاحت شته د دوی تور چی شو
مخالفین همیشه په هغه سیمو کې چې دولتي ځواکونه وجود نه لري دوی خپل ظلم ستم په خلکو باندې جاري ساتي دوی په مختلفو بانو باندې نیسي او بالاخره د دوی څه پیشګیري کوي د دوی څه پیسې اخلي او په دغه باندې خپل هغه شپه ورځ تېروي د دوی په مجموع کې دغه زندانیان چې نیسي په دې کار باندې اکثره تاسو د دولت سره همکاري کوي یا تاسې پوښو د زکات په وخت وخت زمان سره نه ورکوي دغه دلایل مختلف دلایل باندې نیول کیږي او نور چرنه اوس ته هم دوام لري
جنرال صاحب احمد زئی په تیر هفته کې د دوهم زندان دی چې د افغان کواو له طرفه د ماتیجی د دولت مخالفینو د سی تشویش نور هم سچې د هلمند په شمالي برخه کې د وسلوالو طالبانو ځینې نور محبسونه هم وجود لري په دې اړه معلومات څه شي دي او په اړه باندې به ساس تصمیم څه وي زموږ تشویش
او استخباراتي ورګان په دې کې کار کوي چې څونه وکول شي نور هم د زندان مشه سیمو کې اطلاعات په وګڼه کار باندې ان شاء الله په وخت زموږ سره په پرشم دی او زندګیان درخ په خوشکې دوه شهیدان اوس
تشکر خو نه صاحب ژوند دی اوسې جوړ
اوسې سلامات
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
یوه تازه سروې چې تیر کال د امریکا د پورتوریکو په خود مختاره سیمه کې د ماریا په نوم سمندري طوفان د تباهیو په اړه خبر سوی وایي چې د فدرالي حکومت د ارقامو په مقایسه او یا چنده زیات مړه سوي وه. سید سلیمان شابه په واشنگتن کې د خبریال مایکل برون د رپورټ خلاصه تاسو در واوروي.
دا تازه سروې چې د امریکا د هارورد د پوهنتون یو تحقیقاتي او علمي ټیم سرته رسولی او د نیو انګلینډ جرنل آف میډیسن په تحقیقاتي مجله کې د مئی په 10مه د چهارشنبې پورې چاپ شوه، ښیي چې د امریکا د فدرالي حکومت د ارقامو برخلاف په پورتوریکو کې د ماریا په نوم د یوه سمندري طوفان له امله له 4600 نه زیات خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د امریکا فدرالي حکومت ویلي چې صرف 4600 کسه مړه شوي دي، خو د دې سروې د ارقامو نه څرګندېږي چې د ځاني تلفاتو په اړه د امریکا د مرکزي حکومت رسمي ارقام سم نه دي. د هارورد د پوهنتون په سروې کې راغلي چې تیر کال د دوهم ځل لپاره د ماریا سمندري طوفان د پورتوریکو اقتصادي زیربناو ته برابر 90 میلیارد ډالر نقصان ورسو. طوفان د راتګ نه د اتو میاشتو د تیرېدو باوجود د دغه سیمې خلک له غټو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه تباه کوونکي طوفان نه وروسته پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فدرالي حکومت د بیړنیو او عاجلو مرستو پر ادارو باندې له دې کبله سخت انتقادونه وشو چې سمدستي لازم ګامونه پورته نه کړل، له ډېر ځنډ نه وروسته اقدام وکړ. د څو میاشتو پورې ځینې خلک له برېښنا محرومو، برېښنا کوټونه او سړکونه له کاره غورځېدلي وو. د هارورد د پوهنتون تحقیقاتي ټیم په خپل رپورټ کې وایي چې فدرالي حکومت ورته اجازه ورنکړه چې هغه معلومات وڅېړي او له تازه معلوماتو سره مقایسه کړي چې حکومت یې له مخې د تلفاتو کچه دومره ټیټه ښودلې وه. دا سروې په پورتوریکو کې له زرګونو مصیبت ځپلو خلکو سره د مستقیمو مرکو پر اساس ترتیب شوې ده او د فدرالي حکومت د تلفاتو د ارقامو په اړه نوي بحثونه راپورته کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغۍ سبب کیږي، د مغزي سکتې چانسونه زیاتوي او هر کال 3 میلیونه خلک د وخت څخه مخکې وژني. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د تنباکو استعمال پرېږدي د ورځې په مناسبت دغه رپورټ جوړ کړی دی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د زړه مختلفې ناروغۍ د نړۍ زیاتره خلک وژني. دا ناروغي هر کال 13 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په دغو مرګونو کې 3 میلیونه د تنباکو د کارولو له کبله کیږي. ډګلس بیچر د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر دی. هغه وایي چې زیاتره خلک په دې پوهیږي چې د تنباکو استعمال د سرطان او د سږو د ناروغیو خطر پیدا کوي، خو څېړنې ښایي چې زیاتره دغه خلک پدې نه خبر دي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغۍ او د مغزي سکتې خطر هم پیدا کوي.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use.
زیاتره خلک د تنباکو د کارولو او د زړه د شریانونو د ناروغۍ ترمنځ تعلق نه خبر دي او په زیاتره داسې پیښو کې خلک نه خبر وي. د مثال په توګه په چین کې د هغه بالغ کسانو شمیر چې نه خبر دي د تنباکو استعمال د زړه د ناروغ سبب کې دي شي واو یا فیصد ده. هغه وایي
سموکرز سٹاپ سموکینګ د ریسکس فرام کاردیوواسکولر ډیزیزز
علم قدرت دی او په دې برخه کې د WHO د تنباکو د کنټرولولو د څانګې مشر وینایک پرساد وایي چې علم د ډیرو ژوند خوندي کولی شي. که د تنباکو کارکوونکي د تنباکو استعمال پرېږدي د زړه د ناروغیو خطر به په 15 کلونو کې ختم شي. 15 کاله دا معنا ورکوي چې یو کس هیڅ تنباکو نه دی کارولی. WHO په خپل رپورت کې وایي د 2000 کال په پرتله په 2014 کال کې د تنباکو د استعمال په کچه کې کمواله راغله ده. اول به 20% خلکو په ټوله نړۍ کې تنباکو کارو، اوس دغه 40% ته راټیټ شوی دی. WHO په خپل رپورت کې دا هم وایي چې د افریقا او د منځني ختیځ نه علاوه په نور نړۍ کې د تنباکو په کارولو کې کمښت لیدل شوی دی.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.